سرا پارگوین های مواخذه وکړه. د شام د حکومت او حکومتي او اتحادي ځواکونو لخوا د یاغیانو پر ضد د حلب په ختیځ کې عملیات لا هم دوام لري.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام حجرې. په نننی پروګرام کې د ځل په کراچۍ کې د اوسیدونکو شاعرانو لیکوالانو ادیبانو هلو ځلو او مشکلاتو ته کتنه لرو. محمد عمران د پروګرام کوربه دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو پروگرام حجره سره ساسو قربا محمد عمران تاسو ته هر کلی وای د کراچۍ نه. دا وخت مونږ د جرس د بی جرګې په میاشتنی غونډه کې ناست یو. دا غونډه په داسې ځای کې کیږي چې یو کلاو میدان دی. تاسو باور هم چې دلته د مرغو آوازونه هم دي، د خلکو آوازونه هم دي. نن مونږ بحث کو، خبرې کو په کراچۍ کې د میشتو شاعرانو لیکوالانو او ادیبانو په حالو زلو د هغوی تر رمخته کیدونکو ستونزو باندې. یو یادګیرنه به دا هم وکړم چې دلته چې څومره هم ادبي هلې ځلې کیږي یا ادبي میاشتنی غونډې کیږي، دا هغه هم دغه شان په کلاو میدانونو کیږي یا دلته د میشتو شاعرانو لیکوالانو په خپلو ذاتی ځایونو کې کیږي. مقصد د خبرې دا دی چې دلته څومره هم ادبي جرګې دي یا ادبي ټولنې، د هغوی سره کوم مخصوص ځایونه نشته چې هغوی خپلې هلې ځلې په دې کې وکړي. په عمومي توګه باندې هم دغه شان په کلاو ځایونو کې، په کلاو میدانونو کې هغوی راغونډېږي. نو نن مونږ خبرې هم په دې باندې کوو چې دلته شاعرانو لیکوالانو ته کوم قسم ستونزې دي او بیا دغه ستونزو د هواري لپاره د دوی سره څوک څومره مرستې کوي. زموږ سره د کراچۍ ښار وتلي لیکوالان او شاعران ناست دي، هغوی سره خبرې اترې کوو. لومړی زموږ سره ناست دی مخام خټک صاحب. مخام خټک صاحب، تاسو ته هرکلی وایو پروګرام حجره کې. او همدغه پوښتنه به تاسو نه کوو چې تاسو چونکې د ډېر وخت راسي، زه به دا وایم د نوې لسیزې راسې دلته ژوند کوي، بیا ادبي هلې ځلې هم کوي. په خصوصي توګه که موږ جرس ادبي جرګې ذکر وکړو، تاسو د هغې غړي هم یې څوک چې تر شاوخوا د شپږویشتو کالو راسي ادبي هلې ځلې کوي. دلته د پښتنو شاعرانو او دیوانو حالی زلی سمر دی، سنگ دی او پا کم شکل کی کیگی کدارا تلگو آئے؟
مننا تاسو دستنو ستونزو زیاب پا خپل پختنا که هم مکرو چه دلتا چه کم شاعران دی باندی آغی مزدوری تر آغلی، بلکه دلتا صرف شاعران دی باننا دا پختنو اکثریت چه کم ده آغا مزدوری تر آغلی ده. دلتا یو هغه پدری سلور قسم دا پښتانه چې کم دی په ژوند کوي، یو هغه دی چې هغه دلته په خاص توګندي هغه د دې زیدي، یو هغه دی هغه زیرازی خبد التم ساتي، التم کور دی، دلته هم کور دی، ټول سجونه کوي. دریم هغه دی چې هغه مهز د تعلیم یا د نوکرۍ د بار راغلی دی. او دا شاعران په درې واړو طبقو کې، دا شاعر ادیب چې دا دا ویاتیږي دا پاکستان 1992 کې زدل تکرار چته راغلم چې ما انټر کړو. دا هغه وخت نه جرس د بجرګي سره جواب استایم. ما تر نن پورې کڅ کتابونه لیکلي، یو دوه کسان ما پیژنې، یو دوه درې کسان زه پیژنم. نو هغه د جرس د بجرګي د دې ادبي کلچر د ناشتي د وجه نه دغه ټوله هغه کریډټ هغه ته ورکوم. دلته صرف جرس نه، د نور هم بلا غونډي دي، هغه کوم بلا شاعران دي. خو جرس ته لږ فوکیت پدې اصل ته چې د جرس څومره ملګری بو، نو یو خو به هلته به ډېر سنجیده ملګری راغونډېدل، په سنجیده موضوعاتو په غې باندې خبرې کېدل، په سنجیده موضوعاتو مذاکرې. او دغه شانته دغه ځای نه جرس په شانته رساله وتل یا به د جرس کې بلا ملګري راغونډېدل، نو دا هلې ځلې به دا په میاشت کې یو اجلاس چې کوم دا به زمونږ کېدو. اوس پر سر زه درته وایم چې زمونږ دلته 15 وکیلان دي. پاغی کې فرض کړه زد بطور وکیل چې کوم دنو هغه کې پنځشپګو کاسو کې فرض کړه دا د نش برابر دي چې زه لکه وکالت هم سره کوم، زه ادب نه دا به نش برابر دي. دا نشم ته استاد صافیان ته صافتم کوي ور سره ادب تم را دي داسي چې دا دا سیس پکې ډیر کم دي. دا سه لکچرانو کې پروفیسورانو کې چې هغه راځي موږ سره هغه ډیر کم دي. نو عام مزدور سره هغه خپل هغه څلی دی ګنټي پښتونځي کې وخت یې رہی. بیا تاسو بل دا سوال وکړو خپل خبرو کې چې آیا د دې مالی مرسته څوک کوي؟
مهم سوال هم
ده. دا ډیره عجیب خبره ځکه دا چې مالی مرسته د کتاب سره په معاشره کې وګوره کنه د کتاب سره یا ایجوکیټډ سړی د ایجوکیټډ سړی یا د دانشور سړی په معاشره کې څه مقام دی نن سبا. یعنی هغه سړی چې هغه اسم نه دی خو چې پیسې ورسره شته، گاډی ورسره شته، او د غټي کور یا د غټي بنگلې مالک دی، نو هر سړی ورته تاویږي را تاویږي. نو مالی مرسته چې څومره هم دا ملګري چا څومره کتابونه چاپ کړي دي، ارسال کې دا پخپل سر د دې مزدورۍ د پیسو نه ورته پیسې راوباسي. دا به په خلکو باندې
چې کتابونه خو چاپ شي 100 روپے 200 روپے 300 روپے دا نرخ هم مقرر شي او ټاکل شي. خو آیا دغه بیا د کراچۍ پښتانه هغه لولي او اخلي او کنه؟
یاره د کراچۍ پښتانه اول خدای چې هغه دلته کم شاعران ملګري اول خو پغه باندې هغه تقسیم کی. نور د کراچۍ پښتانه کچره یو نیم وی چې هغه اخستو خو نه هغه ته بمته ورکه چې هغه شاعر
مطلب لولي
اوب هم ته ورکه پتہ نشته چې لولي کنه خو ته به وتور کې چیرک په دې غرس چې ویل ولي. نور ماده په دې پورا کراچۍ کې په یو ځای کې مداسي یو د کتابونو دکان ماده په نظر نه راځي چې پای کې ادبي کتابونه پراتی او هغه دلته کې څه کې دي چې را دلته کې څه کې دونه دي نه به شو کار.
سایل راغاستی ځوان لیکوال دی د کراچۍ پښتون مشته سیمه بنارس کې د ژوند هم کوي او د سره سره به یو خبره ده هم حکومت چې په کراچۍ کې اوازې د جرس د بی جرګې سره سره زما په خل شو خو یو لس ادبی جرګې هم دي چې پای کې ځینې فعال دي ځینې نه دي او خپل ادبی حالې ځلې کوي میاشتنی غونډې کوي یاد د میاشتې یاد هفته ارته چې دی په خپل کچ باندې اغوی په خپل خوخه باندې غونډې کوي او باقاعده توګه مشاعره کوي. کتابونه هم چاپ کوي. مونږ کتلی دي چې په دې ورستیو کې هم ډېر کتابونه چاپ شوي دي او اغوی دا وایي چې مونږ اکثر چندې کوو بیا کتاب چاپ کوو. بیا سایل صاحب تاسو نه به دا پوښتنه کوو چې تاسو چونکې په داسې یو د کراچۍ داسې یو ځای کې اوسئ چې هلته پښتانه ډېر زیات دي، نو آیا پښتانه چې کوم عام خلک دي هغوی د پښتو کتاب لولي؟ بیا په خصوصي توګه باندې چې کله ادبي هلې ځلې کېږي چې هغه د عام ولس لپاره چې کومې غونډې نه وي په هغې کې د پښتنو چې کوم ګډون دی هغه څومره وي؟
ډېره مننه تاسو سوال وکړو چې آیا پښتانه د پښتو کتابونه لولي که نه لولي. د نن نه واته کاله مخکې خو داسې قصه وه چې بیخي پښتو لوستل چې ډېر ګران شي، خو د انټرنیټ د لارې فیسبوک شو یا نور داسې ویب سایټ چې دي د هغې د لارې داسې کار وکړو چې پښتانه لږ ډېر پښتو لوستو ته دغه شو، کم سے کم که لیکلی نه شي نو لولي. خو د هغې باوجود بیا هم په کراچۍ کې د پښتانه پښتو کتابونه خرڅېدل د نش برابر دي. په دومره عمر کې ما 2009 نه پښتو ادب سره زما تړون دی، ما ته یو ټلیفون راغلی او هغه کتابونه اغوستو لپاره زما کار کمپوزنګ سره دی، نو په هغه کتاب باندې زما نمبر یو هلک راغلی، هغه ما پوښتنه کړ وه صرف دغه چې تا ته زما نمبر د کوم ځای نه ملاو شو، نو هغه د یو کتاب حواله راکړه چې دا مره پټان کال نه د پلانکي بک سټال نه اغوسته او ستا نمبر پې ونه راغله، نو ما تقریبا واته کتابونه بیا هغه نور ورکړو او نور ما په خیال په دې دغه کې چې داسې ما ته صدقه په نظر نه راغله چې پښتو کتاب چې اغسته خصوصا بیا پیسو باندې مختاره شاعران خو اول کتابونه چاپ کی بیا مفت ورکوي او د هغې باوجود هم ما په خیال ما ته نه ښکاري چې پښتانه لستون کې موجود پښتو لستون کې په کراچۍ کې موجود دي.
بیا دغه یو بل سوال چې په کراچۍ کې کله ادبي هلې ځلې کېږي، ادبي غونډې کېږي، په خصوصي توګه باندې مشاعري کېږي یا د موسیقۍ په نوم باندې پروګرامونه کېږي، نو په هغې کې د عام اولس ګډون څومره وي؟ آیا دغه خلک یوازې کتابونه نه لولي او کنه دغه قسم غونډو ته هم راتګ نه خوښوي؟
پښتو پښتنو په معاشره کې خصوصا بیا د کراچۍ چې کوم معاشره ده په هغه کې پښتون شاعر ته ډېر په کم نظر کتلی کېږي او د موسیقۍ خصوصا چې کوم پروګرام کې بیا نه موسیقي دغه موسیقي وسره وي، نو هغې د خلک راځي خو موسیقي بیا غیر معیاري موسیقي چې هغه د اورېدو لایق نه وي.
مطلب تاسو وایئ چې که هلته موسیقي زمونږ فولکلوري موسیقي وي اصلي موسیقي وي نو د هغې اورېدونکي کم دي او چې کوم دغه غیر معیاري او موسمي او بازاري کوم شاعري ده د هغې اورېدونکي زیات دي؟
هم دغه شانتې ده چې کم معیاري موسیقي ده د هغې اورېدونکي په خصوصا په نوي کول کې ډېر کم خلک دي. دا خو اوس د سنوي علاقان رالو چې د هغې موسیقۍ کې دومره کار وکړو چې کم ښه شاعري وه هغه یې مخې ته راوړه او پښتنو ځوانانو کې څه خلک داسې پیدا شو چې هغه دغه طرف ته دغه شو.
اوریدونکو تاسو ریاسایل خبرې واورید چې هغه دلته کتابونه هم چاپ کمپوز کوي، یعنی هغه په کمپیوټر باندې جوړی شاعرانو لا لیکوالانو لا، او هغه خبرې تاسو واورید چې دلته د پښتنو په ادبي حل زلو کې یا په ادبي غونډو کې څومره ګډون وي. زموږ سره بل ملګری هم داسې داوی سره هم خبرې کوو. خدا وخت په پروګرام حجره کې یوړی شندمې وخت شوې، تاسو به خسته سندره واورید، هغې نه پس واپس راځو او دغه حجره پروګرام مخته وړاندې. کې واری بیا تاسو ته کړی وای زمو خبره تر روانې دي په کراچۍ کې چې څومره ادبي حل ځلې کیږي، په هغه کې د عامو خلکو ګډون څومره دی، بیا دغه کتابونه څنګه چاپ کیږي، ادبي حل ځلې څومره کیږي، او بیا د کرام د پښتنو تر ټولو لوی خار بولې کی کراچۍ خودل ته پښتانه څنګه دي، څومره پښتو د هغوی زده ده، څومره د پښتو سره بیا مینه لري. زموږ سره یو ډېر تکړه او ځوان شاعر لیکوال ملګری چې پښتو خصوصا د پښتو په املا باندې ډېر کار کړی دی، څېړنه یې کړې ده، دا ډېر پوخ شعر هم لیکي. باچا حسین شاکر را سره ناست دی، د هغوی سره خبرې ترې کوو چې په کراچۍ کې هغوی په کوم نظر ګوري، چونکې دوی هم په یو بېله سیمه کې اوسي چې هلته ادبي ټولنه هم شته دی چې هغوی ډېر ملګري دي ورسره. نو باچا حسین شاکر صاحب که تاسو راته دا ووایئ چې چونکې تاسو هم په پښتون مېشته سیمه کې چې هلته پښتانه زیات دي، دغلته پښتو څنګه پښتو ته په کم نظر کتل کېږي؟ ځکه چې موږ عموماً کتلي دي چې په کراچۍ کې پښتو ویل هم ګران دي، لیکل او لوستل خو ډېره لویه خبره ده.
ډیرمننه عمران صاحب د کراچۍ په کومه علاقه کې چې موږ اوسو باغه علاقه کې هم د پښتنو تعداد زیات دی په اکثریت کې د پښتانه نو التا پښتون تا یا پښتو تا نه خو په کم نظر کتل کېږي نو تاسو کوز ګوري دوانو ته خپ در نستر کتل کېږي بلکې تر ډیره حد پورې التا پښتون خپل پښتو برقرار ساتلې ده التا حجره سیستم لا اوس هم کې دی شي چې په پښتونخوا کې په ډیرو کلو کې ختم شو خو د کراچۍ په کیمانی علاقه یو داس د چې التا لا اوس هم حجره سیستم شتا یو خبره بل خبر ده چې التا د پښتنو ډیر داسې گیمونه دی لکه چې هغه مخکې کې لکه مخ ورته وایو نه هغه وس هم الته کې کیږي په کیمانی پلا او نور داسې لکه موږ ورته وایو څنګه علاقائی ثقافتونه یا داسې روایت دي چې هغه اوس هم الته برقرار دي نو تر سو پورې چې هغه ته څنګه قتل کیږي نو هغه زما په خیال الته هغه خپل تشخص برقرار ساتلی دی نو هغه ته الته په درنه قتل کیږي او شاید د هغې وجه دا ده چې هغه الته په اکثریت کې دي نو او دا د بیلابیلو د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلق دي خو الته راغونډ شوي دي نو هغه الته یو بل جدا غونته لکه د ټولو هغه
مطلب
مکس شوي دي کر نو خو بهرحال لکه د پښتانه په پښتو کې خبرې کوي او دیو بل سره تل راغلی کې یو بل سره رشتہ داریانه جوړې شوې دي
صحیح خو یو بل پښتنه چې کوم مهمه پښتنه ده هغه هم تاسو نه کوم بچو سینس چې عموما ویلې کېږي داسې چې دلته کله پښتانه راشي د اغوی نه پښتو لیکل او لوستل سره سره پښتو ویل هم هیر شي په دې کې حقیقت څومره دی او تاسو چونکې هم دلته ډېر عمر تېر کړو دلته کوم داسې پښتانه تاسو کتلې دي چې د اغوی نه پښتو هیره شوې ده یا د پښتو چې کوم مطلب ټکی دي کومه پښتو چې په پښتونخوا کې یا په افغانستان کې ویل کېږي هغې باندې دلته بیا ډېر کم خلک پوهېږي
نو تر سو پورې چې د پښتو د لیک لوست خبره ده نو هغې سره خو زه خیر اتفاق نه کوم ولې چې په پښتونخوا کې هم تقریبا د نیمې نه زیات خلک بلکې زه به دا وایم چې 85% خلک داسې دي چې هغوی لیک لوست نه ورځي نو لکه که موږ دا وایو چې دلته راشي او لیک لوست تېر شي نو دا به زما په خیال بیا مبالغه وي که نه او تر سو پورې چې د وینا خبره ده نو په کراچۍ کې داسې بلها علاقې دي چې هلته پښتانه په دغه کم تعداد کې اوسېږي ماینارټي کې دي که نه هلته میجورټي نشته دغه نو هلته د هغو مسله ده چې هلته هغو صرف په کور کې پښتو وایي بهر د هغې پښتو نشته په مالت کې په ګاونډ کې یا په دکان کې یا د ناستې ولاړ چې د هغې کم ځایونه دي هلته پښتو نشته نو که پلار او مور په کور کې پښتو وایي خو بچي بیا پښتو نشي ویلی نو د هغوی نه پښتو هېره شي خو هغه علاقې چېرته چې د پښتنو اکثریت دی نو هلته د پښتنو نسل در نسل پښتو لکه زما خپل پیدایش د کراچۍ دی که نه خو زه پښتو وایم زما بچی پښتو وایي زما لکه زه څه چې زما بچو هم د پښتو لیک لوست ورځي که نه نو که موږ دا وایو چې لکه ټوټل پښتانه داسې دي نو دا به غلط وي ټول پښتانه داسې نه دي بلکې دا د دنیا د هر انسان سره دا مسله ده چې هغه یو داسې ځای ته لاړ شي چې هلته د هغه ژبه نه ویلې کېږي نو د هغه نه که نه وي خو د هغه د راتلونکي نسل نه د هغو هغه ژبه هېره شي نو دا مسله صرف د پښتون سره نه ده پیښه بلکې د دنیا د هر انسان سره پیښه ده
ښه بچ حسین صاحب اخري پښتنه مې ستاسو نه دا ده چې چونکې تاسو هم ادبي هلو ځلو کې برخه اخلئ په دغه ادبي هلو ځلو کې د یو شاعر لیکوال په حیث باندې کومې داسې لویې ستونزې دي چې هغه تاسو سره مخې ته او بیا تاسو ته حل سخت ښکاري
پښتون کم چې شاعر ادیب دی نو هغه اول خو د غریبې طبقې سره تعلق ساتي اکثریت یې د غریبې طبقې سره تعلق ساتي او په غریبې طبقې کې هم هغه غریب چې لکه د ډوډۍ درک یې نه لګي کنه داسې خلق دي نو هغه اول خپل حالات سم کی کا شاعری لپاره ټیم وباسي کتابونه چاپ کی نو ځکه هغه کا کتاب چاپ کوي یا اخبار چاپ کوي یا مجلې ته وخ ور کوي نو هغه د لپاره هغه به لازمی خبره ده چې د خپل کور چکم بجټ دی یا د خپل ماشومان د خولې چکم نوړی ده نو هغه به نیمای یا به داسې کوي چې نیمای به نه بلکې کور به هیرای پشا به غورځي او ټوټل به راځي دی له باغه وخ ورکوي دی له باغه پیسې ورکوي نو اله به دا روانيږي یا دا به چلی کنه نو نه چلی
مننه بچو سیم شاکر صاحب تاسو چې کومه د قصې وکړلې خبرې مو وکړلې دا یو ډېر د
زما په خیال یو مثبت خبره ده چې راتلونکي نسل ته هم پښتو پاتې کېدل او پښتو لیک لوست زده کول. کراچۍ غونډې ښار کې چې هغه په عمومي توګه باندې دا یو ګیله خلک کې چې هلته پښتو کمه ده، دا یو خوشبختۍ خبره ده. هغه صاحب تاسو نه یو پوښتنه، چونکې تاسو دلته د بیلابیلو ټولنو برخه هم یې، بیا د کراچۍ په کچ باندې چې کم آرٹس کونسل آف پاکستان ورته وایي د هغې غړی هم یې، نو د آرٹس کونسل لخوا نه آیا په آرٹس کونسل کې ټولو ژبو ته د ټولو قانونو ته هم یو شان برخه ورکولی کیږي؟ بیا د پښتون په حیث باندې هلته آیا پښتنو ته هم هغه شان برخه ورکولی کیږي او که نه یوازې د څه خلکو په هغې باندې قبضه ده؟
تر څو چې د آرٹس کونسل پاکستان تعلق کراچۍ، نو دی خو د نوم لحاظ سره خو هغه د ټول ملک دپاره دی، په هغې کې خو څه پابندي نشته. هلته د رکنیت دپاره هم څه پابندي نشته، د رکنیت شرط هم دغه دی چې شاعر ادیب یا د فنون لطیفه سره چې دا تعلق دی هغه ته به ممبرشپ ورکړی کېږي. خو لکه څنګه چې نورې دلته په کراچۍ کې لکه کراچۍ جمخانه ده یا داسې نورې دغه شانته ادارې ورته ووایه دي یا کلبونه دي، نو هغه د کمرشلایز شوي دي. نو دغه شانته دا چې کوم آرٹس کونسل دی دا کمرشلایز دی اوس ډېر زیات. نو باقاعده پای کې هر کال اوس هم پکې روان دی، لکه نه هم عالمی اردو کانفرنس دی پکې دی کېږي، خو چې تم زیات تر برخه پکې اردو ته ډېره زیات ورکېږي. د هغې وجه دا دی چې چونکه کراچۍ دی، کراچۍ کې د اردو اثر دی، او بل اردو چونکه د رابطې ژبه ده، د سرکاري مرسته هم اردو ته حاصله ده، نو د اردو پکې ډېره زیاته برخه ده. بل دا دی چې هغه خلک هم د هغې سره مینه کوي. ما سره ملګری امیت خټک هم وکیل دی ناست اوس، نو یاد رفتگا دا موضوع وګوره، لکه چې کم رشیبی خلک دی دا غوم باندې گھنٹہ سیشن او په یو یو باندې خبرې کې دی چیرې دا چې تیر کال پلانې ادیب چې کومو لکه اسلم فروخی چې کوم دی تیر کال په هغه باندې خبرې دا هغه تا دو گھنٹے گھنٹے هغه حال ډکو ماشومان خزه ټول او په دومره سنجیده موضوع باندې چې کوم دا چې شګفتګه خبره لپاره باندې لاسونه پړکول نه چې نو ما هغه ته دا خبرو کوم یاره ته دا تصور کولی شي چې مونږ به هم دغه شانته داسې کولی شو، مونږ دغه شانته دې سیزونو ته راغونډېدې شو. نو هغې وجه دا دی چې هغې ته رسپانس هم شته د خلکو طرف نه. آرٹس کونسل ته تلاړ شه هر ټیم زړه به دې پکې خوشحالي چې هغې ته هغه ټول خلک راځي، هغې کې هغه برخه اخلي، دغه خلک بیا د دې د مشاعرې هغه کلچر تهذیبي او کلچر خپل کړی دی. پرون دې کې عالمي مشاعره وه تر دوه درو بجو پورې، ماشومان لوی او ښځې هغه ټول پکې. نو دا زمونږ هغه شانته ادبي کلچر شته دی نه زمونږ یو په دې کې داسې داسې خبرې وشولې. خصوصا زه درته دا خبره کوم چې کچرې دا زمونږ په ټولنه کې شوې وی نو شاید چې د څه شي فتوی به پې لګېدلې وی. دغه شانته دا خبرې کې چې زمونږ خلک روادار نه دي د دې سیزونو، هغې ته دغه دا ټول خلک ناست دي، نو د یو میله لګېدلې هلته. کاش چې مونږ هم دغه شانته دا سیزونو خو تا سوال تر دې ته راځمه چېره هغه شانته برابري ځکه نه زمونږ هم د خلکو او بل اوس کمرشل شوی د هغې هغه ممبرشپ او دا ټول سیزونه چې دي هغې ته اوس کمرشل لوی لوی خلک چې کوم دی هغه زیات ورته راځي او هغې غټ غټ فنډونه ورکوي، ډونیشن ورکوي، پلان هغې کې دغه ممبرشپ لګوندې طریقه چې ده. بیا خصوصا زمونږ چونکه پښتانه خو بیا ډېر مزدور کار طبقه سره لیکوال تعلقونه د هغې بیا هغه رسایي په هغه اندازه هغې ته نشي کېدلی.
ډېره مننه ماښام خټک صاحب، ریاض ساحل او باچا حسین شاکر چې تاسو دومره ګټورې خبرې وکړې، خصوصا د کراچۍ کې د پښتنو شاعرانو لیکوالانو او ادیبانو په هلو ځلو باندې. اوریدونکو همدې سره د مشال ریډیو حجره خپرونه پای ته رسي. خپل کوربه محمد عمران له اجازه ورکې د الله په امان.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
زماد زړه او استاد اننګو رنگونه یو د ګورد ګلاب او د لمبو رنگونه یو کاری گی چی ہم دوی ددی دنیا سچاولا دخاور یو دٹول پختنو رنگو نیو چرتے د کام دجڑ درمان چرتے سر چتر نظار کی حغزوان چرتے سر چتر نظار کی حغزوان چرتے چرتے د کام دجڑ درمان چرتے سر چتر نظار کی حغزوان چرتے سر چیت نظار کی بھگت چر جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پہ درو بام شوکنا جبر مپ دین دنیا د کام شوکنا تاسو در اختیار ہے لوتوان چرتے تاسو کے پختو چرتے مان چرتے چرتے د کام دسڑ درمان چرتے سر چتر نظار کی حغزوان چرتے او سر چتر نظار کی حغزوان چرتے تاریخ نخی اور ککڑی کنا تاسو تای خپل درنی سپ ککڑی کنا ہر خوا تای کرکے 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 کنا راوڑای پیر رو خان او باچا خان چرت دے تاسو کی پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے دا کام دزڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی